السلام علیکم ستړي مشيزه صفي الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو پښتو خبری مجلې ته رابول مخت په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې دغه پروګرام د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري تاسو ته خبريږي او چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی اتحادامي چې یماماتو وایي چې اوس تر بل هر وخت زیات په افغانستان کې د سولې فرصت رامنځته شوی دی. د افغانستان لوی ملي ائتلاف هم نن ویلي که د انتخاباتو اړوند غوښتنې ونه منل شي نو لوی مدني حرکتونه به پیل کړي. دا مو د سر موضوعګانې دي، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه ملالۍ بشیر در اوروي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د ولسمشر دوهم مرستیال وایي د انتخاباتو د کمیسیون دفترونه تړل د افغانانو له اساسي حقونو سرغړونه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی وایي افغانستان په تر ټولو ښه موقف کې دی چې له طالبانو سره د سولې په خاطر د خبرو پروسه پیل کړي، او تهران، دمشق او د سوریې د حکومت مخالفانو ډلو د روسیې او ترکیې د نوي موافقې هرکلی کړی دی. بشپړه خبرونه. د ولسمشر دوهم مرستیال وایي د انتخاباتو د کمیسیون دفترونه تړل د افغانانو له اساسي حقونو سرغړونه ده. ښاغلی سرور دانش نن په کابل کې د عاشورا په مناسبت په خبرو کې ویل چې داسې کارونه د ډیموکراسۍ او د خلکو د ګټو پر وړاندې دي. د زیاته کړه
روزی که دروازه رای دادن و انتخابات
بر دی وای هغه ورځ چې د انتخاباتو او رای ورکولو دروازه د خلکو پر مخ باندې سي، د ژوند ټولې سولې زلارې د خلکو پر مخ تړل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لوی ملي ائتلاف پلویانو په دی وروستیو کې په یو شمیر ولایتونو کې د انتخاباتو کمیسیون دروازې تړلې. دوی ادعا کوي چې د دغه کمیسیون کارونه شفافیت نه لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی وایي افغانستان له 2001 لومړي کال راهیسې په تر ټولو ښه موقف کې دی چې له طالبانو سره د سولې په خاطر د خبرو پروسه پیل کړي، خو تادامي چې یماموتو چې پرون یې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په غونډه کې خبرې کولې خبرداری ورکړ چې د سولې توافق ته د رسېدو لاره ستونزمنه ده، خو په دې اړه باید لیوالتیا دوام وکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازی ویل هیله من دی چې د افغان حکومت هڅو ته طالبان ورته غبرګون وشي. د زیاته کړه چې اړتیا ده د سیمې هیوادونه او نور ښکېل هیوادونه هم دا هڅې پیاوړې کړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو تیره اونۍ وویل له امریکا سره د خبرو دوهم پړاو ته چمتو دي. په بلخ ولایت کې د اجرایي ریاست د دوهم مرستیال د وینا پر مهال د ډزو له کبله ګډوډي رامنځته سوه. د افغان حکومت د اجرایي ریاست دوهم مرستیال محمد محقق نن غرمه د مزار شریف د پنځمې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې د رسول الله په جومات کې وینا کوله چې د جومات په شاوخوا کې هوایي ډزې پیل سوې. ځایي امنیتي مسؤلانو ازادي راډیو ته په خبرو کې ویلي چې دوی او د ښاغلي محقق خپلو امنیتي مسؤلانو د یوه مشکوک کس د احتمالي حملې د تهدید له کبله ډزې کړي. د دوی په وینا دغه کس د امنیتي خبرداري پروا نه وکړي، خو وروسته تر تحقیقاتو بیرته خوشی سو. د بلخ د پولیسو ویاند شیرجان دورانی د دې پیښې په اړه بې خبري څرګنده کړه. ښاغلی محقق د شورا د عاشورا او امام حسین د پاتسون په مناسبت خبري کولې. تاسو زموږ شغله ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمیز او بهرني خبرونه. تهران، دمشق او د سوریې د حکومت مخالفو ډلو د روسیې او ترکیې د هغې موافقې هرکلی کړی چې له مخې په سوریه کې د یاغیانو تر کنټرول لاندې په آخري ولایت ادلب کې د پراخو عملیاتو پریکړه لغوه سوه. د سوریې د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ویلي چې د روسیې او ترکیې د ولسمشرانو ترمنځ توافق د دوشنبې په ورځ د سپتمبر په 18 نیټه وسو. د توافق له مخې به په ادلب کې د حکومتي او یاغي ځواکونو جلا کولو په هدف له نظامیانو پاکه حایله سیمه رامنځته سي. د سوریې د دولتي رسنیو راپور وایي چې دا پریکړه د دمشق او مسکو د چارواکو ترمنځ تر ډیرو بحثونو وروسته وسوه. سنا خبري اژانس د یوه چارواکي له قوله ویلي چې د سوریې حکومت به د تروریزم پر وړاندې د جګړې او د نظامي عملیاتو له لارې د ټولې سوریې د آزادولو پر خبره ټینګار وکړي. د سوریې حکومت او متحدان یې روسیې او ایران ډیری وختونه د سوریې د حکومت مخالفان تروریستان بللي. د سوریې د حکومت مخالفانو د سوریې او ترکیې ترمنځ د موافقې هرکلی کړی، او د سوریې د مخالفو ډلو د مذاکره کوونکو کمیسیون ویلي چې دا توافق د سیمې د اوسیدونکو ژوند خوندي کوي. د ایران په مرکز کې د یو بس او تیلو د ټانکر ترمنځ د ټکر په نتیجه کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي. پیښه د دوشنبې په ورځ د سپتمبر په 18 نیټه له پلازمینې تهران 200 کیلومتر لیرې د کاشان او نتنز ښارونو پر لویه لاره وسوه. دولتي تلویزیون یو ویډیو خبره کړې چې د اوروژنی عمل ښکاروي چې ټپیان روختون ته انتقالوي. د ټکر پر مهال مسافر وړونکی بس له تهران د کرمان پر لور روان وو. روانه اونۍ ډیری ایرانیان د عاشورا د مراسمو په خاطر سفرونه کوي. د بشری حقوقو د څار ادارې ویلي د قزاقستان حکومت د سخت ترځې له تعبیره په خطرناک توګه په استفاده سلګونو کسان په بند محکوموي. نن د سه‌شنبه په ورځ د سپتمبر په 13 نیټه دغه راپور خپور شو. د بشری حقوقو د څار نړیوالې ادارې ویلي چې ځینې مشکوک کسان د چارواکو لخوا د ممنوع اعلان سوي ویډیوګانو خپرو سوي پاڼو او کتابونو په لرلو له درو تر لسو کلونو بند محکوم سوي دي، که څه هم دوی دا مواد نور کسانو ته نه دي انتقال کړي او نه یې هم په تاوتریخوالي لاس پورې کړی دی. راپور وایي چې یوازې په یو شمیر موادو خلک سخت ترځې اعلانول. دا کار اسانه کوي چې حکومت خپل مخالفان هدف وګرځوي، لکه ځینې فعالان، خبریالان، مدافع وکیلان یا هم عادي وګړي. راپور وایي په ځینو مواردو کې امنیتي کسانو د خلکو په کورو کې د تلاشي پر مهال دا مواد په خپله ایشي او بیا یې له هغوی څخه د تحقیقاتو نه کولو په بدل کې رشوت غوښتی دی. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. ملالی بشیر دغه خبرونه ویل. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام او فیسبوک ډاټ کام سلاش ازادي رادیو پښتو فیسبوک کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی تادامي چې یا ماماتو وایي چې اوس تر بل هر وخت زیات په افغانستان کې د سولې فرصت رامنځته شوی دی. د افغانستان لوی ملي ائتلاف وایي چې حکومت که د دوی د مدني حرکتونو مخه ونیسي نو دوی به په لویو اعتراضونو لاس پورې کړي. د دغه ائتلاف ځینو پلویانو انتخاباتي کمیسیونونو دروازې تړلې، هغه څه چې د حکومت تند غبرګونې هم پارولی.
بستن دفاتر کمیسیون انتخابات، نقض صریح حقوق اساسی شهروندان و یک تشبث بیهوده در برابر مردم سالاری و سرنوشت عمومی جامعه است.
ولسمشر دویم رسال سرور دانش شو چې دا خبري وکړلې. په پای کې هم یو رپورټ اوري چې افغان الاصل امریکایي خزه صفیه وزیر به د امریکا په نیو همشایر ایالت کې د امریکا د کانګرس د ایالتي انتخاباتو کې بریالی شوې ده. هغه داسې وایي:
I wanted to be the voice of, like I said, from native born to America.
ما غوښتل چې له اصلي اوسیدونکو تر کډوالو د ټولو امریکایانو رخصم.
صفیه وزیر د نیو همشایر ایالت په ابتدایي انتخاباتو کې د کانګرس غړی شوې ده. نور مسایل هم لرو، له موږ سره پاتې شي. رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي چې اوس تر بل هر وخت زیات په افغانستان کې د سولې فرصت رامنځته شوی دی. تادامي چې یا ماموتو دا څرګندونې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په هغه غونډه کې وکړي چې د افغانستان په اړه د بحثونو لپاره ځانګړې شوې وه. یا ماموتو همداراز د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو په اړه د ملګرو ملتو د اندېښنو یادونه هم وکړه. په دې اړه احمد تکل د اسوشیتد پریس خبري اژانس راپور وړاندې کوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامي چې یا ماموتو پرون د امنیت شورا په غونډه کې وویل چې په افغانستان کې تر بل هر وخت زیات د سولې لپاره ښه امکان رامنځته شوی دی. ښاغلي یا ماموتو په خپلو څرګندونو کې د سولې په برخه کې د افغان حکومت د رغنده اقداماتو او د هڅو د دوام ستاینه وکړه، خو ویل چې ستونزمن پړاوونه لا هم په مخ کې پراته دي چې د په وینا د ټولو ښکېلو اړخونو انعطاف او ټینګار ته اړتیا لري. طالبانو ویلي دي چې له امریکا سره خبرو ته چمتو دي، خو افغان حکومت او امریکایي چارواکي ټینګار کوي چې د افغانستان د راتلونکي په اړه هر راز خبرې باید د افغانانو په مشرۍ ترسره شي. د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې ځکه مهمه ګڼل کیږي چې د افغانانو ترمنځ د خبرو د پیل پر لور لومړی ګام اخلي. یا ماموتو ویل د سولې د خبرو پر وړاندې چې څومره خندونه وي، بیا هم نن په تیرو اولسو کلونو کې د پخلاینې تر ټولو ښه موقعیت دی. د طالبانو مشرانو تیره اونۍ وویل چې له امریکایي چارواکو سره احتمالا په روانه میاشت کې د خبرو بل پړاو ته چمتو دي. یا ماموتو ویل د هیله من دی چې وسلول طالبان به د افغان حکومت هڅو ته مثبت ځواب ووایي، او زیاته کړه چې د اعتماد جوړونې په برخه کې نور کار ته هم اړتیا شته او په پیاوړي کولو کې باید د سیمې مهم لوبغاړي ونډه واخلي. یا ماموتو د اعتماد جوړونې په اقداماتو کې د بندیانو تبادله او په متنازع سیمو کې د کرنې، تعلیم او روغتیا په برخو کې تخنیکی مرستې د مثال په توګه یاد کړل. یامامتو هم دراز وویل دای د تلې یا میزان د 28مې د انتخاباتو پر وړاندې د پروتو ستونزو له کبله زیاته اندېښنه لري. هغه زیاته کړه چې د انتخاباتو چمتووالی او ټولې تخنیکی چارې بشپړې شوي، خو د ده په وینا کې د افغانستان سیاسي مشران په ټاکلي وخت د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره په سوله ایزو او رغنده هڅو کې برخه ونخلي، نو ښایي دا انتخابات چې خورا کم وخت ورته پاتې دی له خنډونو سره مخامخ شي. یامامتو وویل ملګري ملتونه پوهیږي چې په انتخاباتو کې ښایي په رښتیا درغلی وشي، خو په دې هم پوهیږي چې د دې لانجمنو انتخاباتو د بې اعتباره کولو لپاره تکتیکي عمدي اقدامات کیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي زیاته کړه چې د میزان د 28مې او د راتلونکي کال د ولسمشرۍ انتخابات به د افغانستان د ځوانو ډیموکراتیکو مؤسسو لپاره مهمه ازموینه وي. د امنیت شورا په پرونی غونډه کې په ملګرو ملتونو کې افغان سفیر محمود سایقل وویل چې د افغانستان حکومت د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ خبرې په لیوالتیا سره تعقیبوي. ښاغلی سایقل زیاته کړه چې د سیمې او نړۍ د هیوادونو لخوا د افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر ملاتړ خورا مهم دی.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان لوی ملي ائتلاف وایي که د انتخاباتو اړوند غوښتنې ونه منل شي نو لوی مدني حرکتونه به پیل کړي. دغه ائتلاف اجرایي رئیس احمد ضیا مسعود د سې شنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل د اعتراض کوونکو پر ضد د امنیتي ځواکونو کارول ناسم اقدام دی او ناوړه پایلې به ولري. خو د جمهور رئیس دوی مرستیال سرور دانش وایي د هر چا له لوري که د انتخاباتو د سیمه ییزو دفترونو د تړلو هڅه وشي او یا وتړل شي د اساسي قانون له احکامو یې سرغړونه کړي. اکرام الله اکرام په دې اړه
وروسته له هغې چې افغان حکومت د لوی ملي ائتلاف له لوري په ننګرهار او هرات ولایتونو کې د انتخاباتو سیمه ییزو دفترونو د تړل کېدو په وړاندې اقدام وکړ، دغه ائتلاف ګواښ کوي چې د اعتراض کوونکو په وړاندې د امنیتي ځواک استعمال به ناوړه پایلې له ځانه سره ولري. د دغه ائتلاف اجرایي رئیس احمد ضیا مسعود د سې شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې هیڅکله به له درغلیو د ډکو انتخاباتو ترسره کېدو ته اجازه ورنه کړي او ټینګار کوي چې له بایومیټریک سیستم پرته به انتخابات شفاف نه وي.
هر نوع اعمال فشار را استفاده
دوی د زواک پر مټ هر ډول فشار بناوړه پایلې ولري. د قدرت د دوام لپاره باید له زواک غټوانه خستل شي، ځکه چې په یو دیموکراتیک ټولنه کې د زواک استعمال د اساسي قانون او د خلکو د مدني او سیاسي حقوقو په خلاف عمل دی. حکومت باید اجازه ورکړي چې زموږ په هیواد کې سیاست رقابتي بڼه غوره کړي، نه انحصاري. احمد ضیا مسعود همداشان ادا وکړه چې په ننګرهار کې د مترزینو په وړاندې د امنیتي ځواکونو په ډزو کې اتیا تنه تحسن کوونکي ټپیان شوي او شل نور امنیتي ځواکونو له ځانه سره وړي دي. نوموړي هغه اداګانې رد کړې چې ګوندې اعتراض کوونکي د پیسو په مقابل کې په هرات کې استخدام شوي وو. خدای ومنله چې هر اعتراض کوونکي ته د ائتلاف له لوري د ورځني لګښت په نوم 250 افغانۍ ورکول کېدي. لوی ملي ائتلاف د حکومت له سیاسي مخالفینو بلل کیږي چې په وروستیو کې په هرات، کندوز، ننګرهار او بلخ کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ولایتي دفترونه وتړل او په وړاندې ورته خیمه وهلې. د دغه ائتلاف غړي غوښتنه کوي چې د ولسی جرګې راتلونکي انتخابات باید د بایومیټریک له سیستمه په ګټه اخیستنې وشي او له دې غیر به اجازه ورنکړي چې له درغلیو ډک انتخابات ترسره شي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون له دې وړاندې ویلي چې د انتخاباتو کمی مودې ته پکتو نشي کولای چې د میزان د 28مې په انتخاباتو کې له بایومیټریک سیستم ګټه واخلي. په همدې حال کې د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش وایي چې د انتخاباتي دفترونو تړل د اساسي قانون خلاف او بې ځایه عمل دی.
بستن دفاتر کمیسیون
دی وایي د انتخاباتو د کمیسیون د دفترونو تړل د هر چا لخوا چې وي د عمومي ګټو خلاف عمل دی او د اساسي قانون د حکم او د خلکو د حقونو ښکاره نقص دی او دغه شان د ولسواکۍ او ټولنې د عمومي برخلیک په وړاندې یو بیهوده تشبث دی. خاغلی دانش همدا شنټینګار وکړ چې د انتخاباتو ځنډول د موقت ادارې د رامنځته کولو غیر عملي شعارونه د لوی جرګې جوړول او یو شمیر نور غیر معقول کار دی. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم د دوشنبه په ورځ د وزیرانو د شورا تر غونډې د مخه رسنیو سره په خبرو کې وویل چې دغه کړنې له ملي پروسې نه د ملاتړ پر ځای یادې پروسې ته زیان رسوي. له بل خوا په کابل کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تاداماچی یاماموتو روانې لانجې ته په اشاره سره ویلي چې د یو شمېر سیاسي ګوندونو له لوري د انتخاباتي دفترونو تړل د دغه پروسې په وړاندې خنډونه جوړوي. په ورته وخت کې د کابل پوهنتون د حقوقو پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی وایي چې هر هغه حرکت چې په قانون کې وړاندوینه نه وي شوي او عامه خدمات له خنډ سره مخامخ کړي ناروا عمل دی او حکومت هم نشي کولی چې د ملکي وګړو په وړاندې له امنیتي ځواک کار واخلي.
زما رایه زما حق.
د میزان د اتوشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
ازادي راډیو ته غوښتل ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږ نوې منځنۍ څپه ایف ام سره شر پنځه باندې خبرونه کوي. اوس هم راځو یوې موضوع ته چې د افغانستان په افغانستان کې د محرم د ورځې په اړه ده. د کابل ښار په لویدیز کې یو شمېر هغه ځوانان چې د محرم د ورځو د امنیت د ټینګښت لپاره وسلې پورته کړي لا هم له امنیتي ننګونو اندېښمن دي. دوی له امنیتي ادارو غواړي چې شته او ننګونو ته په کتو د محرم د ورځو لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر ونیسي. خو د امنیتي چارواکي هم په کابل ښار کې د لومړۍ درجه احضاراتو خبره کوي. وصل وصال په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی.
یو شمېر هغه ځوانان چې د کابل په لویدیز کې د محرم د ورځو د امنیت د ټینګښت لپاره وسلې پورته کړي د بشپړې امادګۍ تر څنګ د امنیتي ننګونو خبره هم کوي. دوی له امنیتي ځواکونو غواړي چې د تکیه خانو او مقدسو ځایونو د امنیت په ساتنه کې له دوی سره مرسته وکړي. له ډلې دوو تنو صفتر علي او مهدي داسې ویل دی وایي موږ پیره کوو، امنیتي تدابیر مو نیولي، له دې وروسته دې هم خدای خیر کړي چې محرم په خیر سره تیر شي. کومه وسله چې لرو څیره یې دي او که دښمن غفلګر کړو نو هیڅ هم نشو کولای. د نورو کلونو په پرتله کابل کې امنیتي ننګونې زیاتې دي، خو موږ ترتیبات نیولي او مسله یو. له امنیتي ځواکونو غواړو چې موږ سره لا زیاته همکاري وکړي. د غزوانان وایي د کابل په لویدیز کې وروستۍ نامنې او پیښو اړکل چې وسله پورته کړي، خو دا لومړی ځل نه ده چې په کابل کې د غزوانان د امنیت د ټینګښت لپاره وسلې پورته کوي، بلکې له دې وړاندې هم په ابوالفضل باندې له حملې وروسته چې لسګونه تنه پکې مړه او ټپیان شول، حکومت پریکړه وکړه چې د محرم د ورځو د امنیت د ټینګښت لپاره په یو شمېر ځوانانو وسلې وویشي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د محرم د ورځو د امنیت د ټینګښت لپاره د وی هوکړې له مخې په یو شمېر مشخصو کسانو 1500 وسلې وشلې چې دغه کسان بایومیټریک شوي هم دي. د دې ترڅنګ د غزوانان چرایي وسلې هم لري چې ورڅخه ګټه اخلي. د غزوانانو د کابل ښار په لویدیز کې د امنیت د ټینګښت لپاره یو شمېر لارې هم تړلې چې د کابل ښاریانو اندېښنې راپارولې دي. د کابل ښار یو تن اوسیدونکی احمد جواد وایي
ځکه تدابیر امنیتي میګرند
دی وایي دا چې دوی د تکیه خانو او جماعتونو ساتنه کوي ښه خبره ده، خو د سړکونو بندول خلکو ته ستونزې زیږوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملي امنیت ریاست په تازګۍ سره ویلي چې د کابل ښار په مختلفو سیمو کې د داعش ډلې د یو سر ګروپ په ګډون د دغې ډلې شپږ ویشت تنه نیولي چې غوښتل یې د محرم په ورځو کې د ازادارۍ مراسم په نښه کړي. په ورته وخت کې د کابل امنیت قومنداني وایي لا هم په کابل کې امنیتي ننګونې موجودې دي او پولیس په لومړۍ درجه احضاراتو کې دي. د کابل د امنیت قومندانۍ ویان حشمت الله ستنګزی وویل چې په ښار کې د امنیت د ښه ټینګښت لپاره یو شمېر ملاتړي ځواکونه هم ګمارل شوي دي.
د کابل پولیس سره د نورو امنیتي بنسټونو د ګارنیزون د ملي اردو یولسمې فرقې او د کابل ملي امنیت ریاست سره په ګډه همغږي کې دوی یو پلان جوړ کړی تر څو پورې د محرم د ورځو بالخصوص د محرم لسمې په ورځ د امنیت تامین وکړي او همداراز د هر حوزې چې ساحه د مسؤلیت ده او د امنیت مسؤلیت لري نور اضافي ځواکونه هم په دندو ګمارل شوي کشو استخباراتي او امنی پولیس تر څو له احتمالي بریدونو څخه مخنیوی وکړي.
په ورته وخت کې یو شمېر امنیتي کارپوهان له ډلې صدیق ساحل په دې باور دی چې د امنیتي ننګونو هر ډول احتمالي پیښو د مخنیوي لپاره د امنیتي ځواکونو او مسله شوو ځوانانو ترمنځ همغږي زیاته شي. دغه کارپوهان ټینګار کوي چې کشفي او استخباراتي ځواکونه باید تر بل هر وخت ډېر فعاله او د کابل دروازې تر جدي سار لاندې ونیسي. واصل وصال، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
ازادي رادیو ته غوښتند افغانستان بانک رئیس پر ایران د امریکا او روسي بندیزونه او د هیوات د ډالر او قاچاق په افغانستان کې د ډالر او د بیا د لوړیدو لامل بولی. خلیل صدیق د سه شمې پرز د مشرانو جرګې په عمومي ناسته کې ویل د غاغیز د دې لپاره دی چې افغانستان په کلنی ډول له ایران نږدې 2 میلیارد ډالر واردات لري. دا په داسال کې د چپورشتي سو میاشت کې د افغانیو پر وړاندې د ډالر ارزښت په بي ساري توګه لوړ شوې. په دې اړه تفصیل د ناجي صاحب په ریپورت کې اوري.
که څه هم د بهرنیو اسعارو په ځنګړي ډول ډالرو په بدل کې د افغانیو د بیو د راټیټولو په اړه بیلابیلې اندېښنې موجودې دي، خو د افغانستان بانک رئیس وایي افغانۍ لا هم د ګاونډیو هیوادونو د پولي واحد په پرتله خپل ارزښت ساتلی. خلیل صدیق د سه شنبې په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي ناسته کې وویل چې د ډالرو بیه په دې وروستیو کې ځکه لوړه شوه چې پر ایران د امریکا له لورې بندیزونه ولګول شول او دغه هیواد ته له افغانستان څخه د ډالرو قاچاق پیل شو.
په تیرو دوو میاشتو کې کوم فشارونه چې پر افغانۍ راغلي هغه مهال و چې امریکا پر ایران بندیزونه ولګول او له اټومي تړون څخه بهر شو. تاسو ته معلومه ده چې موږ له ایران سره نږدې سوداګریزي اړیکې لرو او نږدې تر 2 میلیارد ډالرو واردات لرو. نو که تاسې وغواړئ یو نه غواړئ پر ایران بندیزونه به پر افغانستان هم خپلې اغېزې ولري او نشو کولی چې له دغه کړکېچ څخه ځان خوندي کړو، خو دایمي حل لارې د امنیت ټینګښت، ثبات او د خلکو د اعتماد راخپلول دي.
ایران ته د ډالرو د قاچاق د مخنیوي لپاره امنیتي ادارو ورته ډاډ ورکړی چې د مخنیوي لپاره به یې جدي ګامونه واخلي. خغلی صدیق وایي د افغانستان بانک د نرخونو د ثبات لپاره لیلام ترسره کوي او د وارداتي انفلاسیون مخه به ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ یو ډالر د افغانیو په وړاندې له 4.1 نه تر 8 افغانیو پورې پورته شو، خو اوس مهال له 15 افغانیو سره بدلیږي. د ډالرو د بیې لوړیدو د ډیرو سناتورانو اندېښنې هم راپارولې. سناتور ګل احمد عظیمي وایي تر اوسه داسې یو سیستم نه دی رامنځته شوی چې پولي ثبات کنټرول کړي.
واقعا د دې ډالرو ارزش د افغانۍ په مقابل کې د افغانستان خلکو ته یو تکان ورکړي. 15 افغانۍ یا 4 افغانۍ ډېر یو غټ ستونزه او مشکل خلکو ته ایجاد کوي. تاسې د یو معلم یا د حکومتي مامور معاش معادل په $100 دی، تغییر راوړی 4 یا 15 افغانۍ دا یو غټ فرق دی. په څنګ د دې چې نور عوامل هم شته، خو یو عمده علت دا دی چې په داخل د ملک یو سیستم نشته چې دغه کنټرول کړي، د پولي ثبات.
له دې سره د اقتصادي چارو کارپو داود نیازی وایي له اقتصادي فکټورونو ورخوا سیاسي موضوعاتو هم د افغانیو پر نرخ منفي اغېز کړی. ښاغلی نیازی وایي د دې لپاره چې د افغانیو ټیټه بیه د خلکو په اقتصاد او ورځنیو چارو ناوړه اغېز ونه کړي، باید کورني تولیدات ډېر شي.
ازادي خبری مجله اوري.
روسیه په سوریه کې د خپلې پوځي الوتکې د سقوط له کبله اسرائیل ګرام بللې. د سوریه د هوایي مدافع ځواکونو نن د مدیتراني سمندرګي په سر د روسیې یو کشفي پوځي الوتکه وشتله، خو روسیه وایي د اسرائیلي پوځ حرکات د دې باعث شول چې د سوریه پوځ د الوتکه په نښه او نسکور کړي. په دې پیښه کې 15 تنه روسي پوځیان وژل شوي دي. اخوا اسرائیلو تازه خبرګون ښودلی دی، ویلي دي چې د روسیې دغه تورونه بې ځایه دي. په دې اړه احمد تکل رپورټ جوړ کړی.
د روسیې دفاع وزارت نن په یو بیان کې وویل هغه اسرائیلي پیلوټانو چې په سوریه کې پر پوځي اهدافو حمله کوي له روسیې الوتکې د سپر په توګه کار اخیستای دی، او په نتیجه کې دا الوتکه د سوریې د هوایي مدافع د ځواکونو له اور سره مخامخ شوه. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو هم په مسکو کې خبریالانو ته وویل چې د دې الوتکې د سقوط او د هغې د 15 تنه سپرلۍ د مړینې بشپړ مسؤلیت د اسرائیلو پر غاړه دی. شویګو وویل د روسیې دفاع وزارت د همغږۍ له بیلابیلو لارو په پرله پسې ډول له اسرائیلو غوښتي دي چې د سوریې په قلمرو کې له هوایي حملو ډډه وکړي، ځکه دا حملې د روسي پوځیانو امنیت له ګواښ سره مخامخ کوي. د کرملین ویان دمیتری پیسکوف خبریالانو ته وویل چې مسکو د دې وضعیت له کبله سخته اندېښنه لري. په همدې حال کې روسی چارواکو ویلي دي چې د دې الوتکې ټوټې د بنیاس ښار د لویدیز په 28 کیلومتره کې موندل شوی. پر اسرائیلو د روسیې له تورونو څو ساعته مخکې د روسیې دفاع وزارت وویل چې ایلوشن شل ډوله روسی الوتکه یوه ورځ مخکې په سیمه ایز وخت د شپې په 11 بجو د سوریې په سواحلو کې د رادار له صفحې ورکه شوه. د وزارت په یو بیان کې وویل د الوتکې له ورکېدو سره په یوه وخت کې د اسرائیلو اف 14 جنگي الوتکو په لازقیه ولایت کې د سوریې پر پوځي اهدافو برید وکړ. په بیان کې راغلی وو چې روسی الوتکه په لازقیه ولایت کې له هغې پوځي اډې څخه چې د روسي ځواکونو یوه برخه پکې دېره دي د راستنېدو په حال کې وه. د روسي هوایي ځواک له همدې اډې څخه په سوریه کې د حکومت د وسلوالو مخالفینو پر ضد د هوایي حملو لپاره کار اخلي. د اسرائیلو او سوریه دولتونو تر دې دمه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. خو روسیې خبرداری ورکړی چې دا ډول صحوي پیښې له اسرائیلو سره اړیکې زیانمنولی شي. د روسیې د دفاع وزارت ویان ایګور کوناشنکوف وویل د اسرائیلو د دې غیر مسؤلانه عمل په نتیجه کې 15 تنه روسی پوځیان ووژل شول او دا د روسیې او اسرائیلو د شراکت له روحیې سره هیڅ راز سمون نلری. نو موري زیاته کړه روسیا د خپل حق غنی چې د دې پیښې په وړاندې لازم ځوابي اقدامات وکړي. روسیا د بشار اسد رژیم ته د هوایي مدافع سیستمونه ورکړي دي، خو تر اوسه روښانه نه ده چې آیا روسی الوتکه به د همدې توغندیو په وسیله وشتل شوی وي کنه.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت کردیم. ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازادي رادیو او ازادي رادیو پټول افغانستان کې په دولت شپږنی منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کې کولای شي. زموږ خبرونه په ازادي رادیو ډاٹ کام وی پانه کې هم واوري. همدارس د مطالبه د لوستلو لپاره د ازادي رادیو د فیسبوک پانه ته ورشي، facebook.com/ازادي رادیو. تاسو ته به تازه خبرونه پکې خبريږي. اوس هم راځو دغه پروګرام وروستي مطلب ته. صفیه وزیر، هغه افغان الاصل امریکایي خزه چې په افغانستان کې د کورنۍ جګړې پر مهال وطن تیخت ته اړ شو او د نویمې میلادي لسیزې د مینس په کلونو کې خپل کورنۍ سره امریکا ته ولاړه. هغه د امریکا د متحده ایالاتونو په نیو همشایر ایالت کې اوسېږي او د یو تاریخي ګام پورته کولو ته ملاتړ لري. صفیه وزیر غواړي چې په نیو همشایر ایالت کې د ایالتي کانګرس غړي شي. کچېرې د انتخابات پورتي دور کې بریالي شي، هغه به لومړی افغان ماجر وي چې د نیو همشایر ایالت پر ایالتي کانګرس کې به د خپل ټولنې استازیتوب وکړي. له هغه سره ازادي راډیو خبرې کړې او په دې اړه باندې فرشتې جلال زئی ریپورت جوړ کړی.
صفیه وزیر په نویمه میلادي لسیزه کې چې افغانستان د کورنۍ جګړې په اور کې سوځیده او بیا د طالبانو تر واکمنۍ لاندې شو، له خپلې کورنۍ سره ازبکستان ته وتښتېده. هغه په 2000 میلادي کال کې له ازبکستانه د امریکا متحدو ایالاتو ته کډه سوه او اوس مهال په نیو همشایر ایالت کې اوسي. صفیه وزیر 28 کلنه ده. هغه امریکا ته تر تګ وروسته د کوچنیو کارونو ترڅنګ ښوونځی ختم کړ او په تجارت کې ډیپلوم اخیستی دی. هغه په امریکا کې د استوګنې پر مهال په ټولنیزو چارو کې فعال و او په خپل سیمه کې ششناخت لري. صفیه وزیر د سپتمبر په 18 نیټه د امریکا له نیو همشایر ایالت په عمومي ابتدایي ټاکنو کې چې په امریکا کې پرایمري ورته ویل کیږي ګډون وکړ او د ډیموکرات ګوند نورو کاندیدانو ته ماته ورکړه. هغه په نومبر میاشت کې د جمهوریت غوښتونکو ګوند د امیدوار دنیس ساسی په وړاندې درېږي او که ټاکنې وګټي په امریکا کې به لومړی افغانه کډواله وي چې ایالتي کانګرس ته لاره پیدا کوي. صفیه وزیر له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل ما غوښتل چې له اصلي اوسیدونکو تر کډوالو د ټولو امریکایانو رخصم. زه غواړم چې نوی نسل ته د دې مثال سم چې تاسو د ازادۍ او دیموکراسۍ پر رڼا کې دا موقع لري چې رامخکیسئ او شکارونه وکړئ. صفیه وزیر د امریکا له دیموکرات ګونده د نیو همشایر ایالت د مرکز کانکورد د ولسمې ناحیې د استازیتوب لپاره په ټاکنو کې ګډون کوي. میرمن وزیر په ابتدایي ټاکنو کې له کانکورد شاره د دیموکرات ګوند غړي دک پاتن ته چې څلور دورې په ایالتي کانګرس کې د استازي پر چوکۍ کار کړی وو ماته ورکړه. دک پاتن په ابتدایي انتخاباتو کې تر ماتې وروسته وویل چې په امریکا کې میشت کډوال ډېر امتیازات لري. هغه وویل چې صفیه وزیر د افغانستان د نولدي عمله د شاهزادګۍ په توګه چلند ورسره کیږي. هغه ټینګار کړی چې د نومبر میاشتې په ټاکنو کې به د صفیه وزیر رقیب ته رایه ورکوي. خو صفیه وزیر ازادي راډیو ته وویل چې په ابتدایي ټاکنو کې دومره زیاتې رای ګټلې وې چې دا یې هم متعجبه کړې وه. دیموکراسي وګړو ته د موقع ورکوي چې د خپل مدني حق د ترلاسه کولو لپاره مبارزه وکړي. ښځو ته سشکال دا موقع ښه برابره سوې وه او خوشبختانه موږ ډېرې ښځې سشکال د دې موقف لپاره رامخکې سوي یو. صفیه وزیر وایي چې د بغلان په دوشي ولسوالۍ کې زیږیدلې او په شپږ کلنۍ کې ازبکستان ته کډه شوې ده. هغه وایي چې د افغانستان په اړه یې ډېر څه نه دي په یاد. صفیه وزیر یوازې یو وار په 2012 میلادي کال کې افغانستان ته تللې وه چې واده وکړي. هغې ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې له سختو سیاسي حالاتو خبره ده. هغه وایي پوهیږي چې په امریکا کې هم ډېرې سیاسي ستونزې شته چې ځوانان یې باید د حل لپاره رامخکې سي.
ازادي راډیو ته غوښتل ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په دولت شپږنی منځنۍ څپه او